یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مزفر به ظاهر لخپل نور همکارانو سره هر کله کوم. په دې خبرونه کې پر بیلابیلو موضوعاتو راپورونه لرو، خو د سر موضوع مو دا ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن 1400 شوونیز کال د زنګ په وهلو سره پایل کړ. دا نور راپورونه به وروسته واورئ. خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. نوریاس نوری وړاندې کوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نن په ټول افغانستان کې نوې 14 تعلیمي کال پیل شو. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. اسرائیلیان په دوو کلونو کې څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. نن په ټول افغانستان کې نوې 14 تعلیمي کال پیل شو. د نوې تعلیمي کال د ښوونځي د زنګ وهلو په مراسمو کې چې په کابل کې جوړ شوی و، افغان ولسمشر اشرف غنی د تعلیم پر کیفیت ډیر ټینګار وکړ او ویل چې د زده کوونکو د تعلیمي سویې د لوړولو لپاره باید ډیر کار وشي،
مخصوصا د تحصیلات تعلیم. جناب بصیر صاحب، فرهنګ ازي کې چانس دوم سوم ای واقعا توهین نسبت ملت. کسی که چانس سوم میخواه ظرفیت ازیر نداره که یک بچه غریب
یا یک
دختر غریب از تحصیل محروم
کن. سک تعلیمی کال داسې مهال پیلې چې تیر کال د خبرې شوی کرونا او بالا عمله په افغانستان کې ښوونځي بندو دغه راز د ناامنیو او جګړو له امله هم په میلیونونو زده کوونکي له زده کړې بې برخې پاتې شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. د بشري حقونو دغې نیویارک میشتې ډلې پرون په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د ښځو، سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړې لیک له مخې په هغه غونډه کې چې ټاکل شوې په اپریل میاشت کې د افغانانو ترمنځ وشي، دې ته اړتیا ده خزی پکی پراخ گرون وکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان د مارچ په 13 د روسیې په قربتوب د موسکو غونډې ته اشاره ویلي چې په دې غونډه کې د افغانستان د دولت په 12 پلاوي کې یو خزه و. د طالبانو د 12 پلاوي ټول غړي سړیانو. هند غواړي چې د افغان سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو په مهال دا ژمنه وکړه. د دې لیدنې کتنې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې د ښاغلي شنکر په وینا راغلي چې نوې ډیلي به په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په پیاوړي کولو کې همکاري وکړي او د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییزو غونډو کې ګډون ته چمتو دی. تمه ده چې د اپریل په لومړیو کې د ترکیې په استانبول کې افغانستان د سولې لپاره غونډه وشي. اسرائیلیان په دوه کلونو کې د څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له 12 راهیسې په واک کې دی هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي. د نظر پوښتنو له مخې سیالي به سره نږدې وي چې ورسره به د حکومت د جوړېدو په خاطر بیا اوږدو بسونو ته لار پرانیستل شي. اټکل کېږي چې د نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به د لوی ګوند په توګه څرګند شي، خو یو ګوند به هم د پارلمان په 140 څوکیو کې غوڅ اکثریت خپل نه کړي. په تېرو دریو انتخاباتو کې د ائتلافي حکومتونو په خاطر مذاکرات اسانه نه وو. دا ځل به هم نتیجه د تېرو ځلونو په څیر وي چې ښایي د 5 ځل لپاره انتخاباتو ته زمینه برابره شي. د نتنیاهو ائتلاف فی حکومت له اوسنی دفاع وزیر بنی ګانس سره په دسمبر کې ورسته لنجدې و میاشتو ړنګ شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د کلورادو په بولډر ښار کې د ډزو پر مهال د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. د بولډر ښار څارنوال مایکل دوریټي وویل د مارچ د 22 نیټې مشکوک برید کوونکی په توقیف کې دی او د هغه د ټپونو درملنه روانه ده. د پولیسو مشر ماریس هیرولډ وویل وژل شوی پولیس افسر یو 50 ایریک تیلی دی. په یوټیوب کې د سیمې خبریالانو یو ویډیو خپره کړې چې پکې په سوپر مارکیټ کې او د موټرو په پارکینګ کې جسدونه ښکاري. د پولیسو مشر هیرولډ خبری کانفرنس ته وویل چې دا پیښه پیچلو تحقیقاتو ته ضرورت لري چې لږ تر لږه 15 ورځې وخت غواړي چې علت روښانه شي. جرمنی به اروپا کې د کورونا او باد دریمه څپې د مخنیوي په هدف ټول بند اپریل تر 13 وغځوي. وروسته تر اوږدو خبرو چې تر نن سهار وختي پورې دوام وکړ، صدر اعظم انګلا مرکل او د جرمنی ایالتي چارواکو هم همداراز موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 15 ورځو په مخه سخت وي. میرمن مرکل خبری غونډې ته وویل د اپریل لومړۍ تر 15 به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په دریمه پرانیستي وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ایالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د درې اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا او باد درېمې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. د فرانسې، ایټالیا، اتریش او پولند په ګډون نورو اروپایي هیوادونو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان ولسمشر نن رسمن په افغانستان کې د یو زرو څوارلسم ښوونیز کال پیل کړ. په همدې مراسم کې د پوهنې وزارت سرپرستی رنګینې حمیدی د ښوونې او روزنې په بهیر کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه.
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بل اخره پر کامیاب باندې ډیر کار شوی دی په تیر شلو کالو کې، خو په کیفیت د معرف وس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو.
د بلخ ولایت چارواکي د ډیجیټلي رسنیو د فعالیت زیاتوالي لپاره د چاپی رسنیو د کمزورتیا یا مخ په ځوړ حالت خبره کوي. اخو د پکندوز ولایت کې به مو د لیمو یو باغ تورولو. جرمنی چارواکو د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تیر شپه په بحثونو تیر کړو د بندیزونو په اړه یې نوې پریکړه وکړه. نو راپورونه هم اوریدلی سي او په دوه منی مې کې 15 دقیقې بحث لرو اوریدو ته بلنه درکو. ورځو د خبرونې د سرمازوته. جمهور رئیس غنی یو زرو څلور سوم ښوونیز کال د زنګ په وهلو سره پیل کړ. ښاغلی غنی د نوي ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې ژمنه وکړه چې سږ کال به د زده کوونکو لپاره 1800 نور ښوونځي جوړ شي. هغه په دې کال کې له 1000 د زیاتو نوي ښوونکو د ګمارنې خبر هم ورکړ، خو ترخوایه د پوهنې د کیفیت پر لوړې دوه ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرست رنګینه حمیدی وایي هڅه به وکړي چې په ښوونیز نصاب کې د بدلون لري د پوهنې کیفیت پورته کړي. په دې اړه نور جزئیات زما همکارا کوي.
په افغانستان کې یو زر څلور سویم نوې ښوونیز کال پیل شو. جمهور رئیس غنی نن په همدې تړاو جوړې شوې غونډه کې چې په امانیا لیسه کې جوړه شوې وه، د نوې ښوونیز کال پر مهال د حکومت د ژمنو او همدا ډول پوهنې وزارت د خلکو د غوښتنو په تړاو وینا وکړه. د هغې ډېرې خبرې د پوهنې په کیفیت لوړولو متمرکز وي. جمهور رئیس غنی وویل کمیت ته ډېر کار شوی، ولې کیفیت ته چې هومره اړتیا ده کار او پام نه دی شوی. هغه له پوهنې وزارت وغوښتل چې سږ ښوونیز کال کې دې ټکو ته ډېر پام وکړي. جمهور رئیس وویل د وایو څومره کلونه نیسي چې زموږ د دولتونو ټولګیو فارغان دویم ځلې زده کړې وکړي. کیفیت ډېر مهم دی. پر همدې بنسټ په ځانګړي ډول په لوړو زده کړو کې باید دویم او دریم چانس لمانځه ولاړ شي. دا زموږ له ملت سره لوی ظلم دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پوهنې وزارت خو وغوښتل چې د سرچینو په ویش کې مساوات په پام کې ونیسي او همدا ډول یې ننګرهار د بیلګې په توګه یاد کړ چې څلور زره ښوونکي پکې کم دي، ولې هیڅ پام ورته نه دی شوی. د افغانستان جمهور رئیس همدا ډول سږ کال د پوهنې په برخه کې یو شمېر ژمنې هم وکړې. هغه وویل 1000 زیات ښوونکي به نوي وګمارل شي او توخوا به یې په ټول افغانستان کې 1800 ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شي. د افغانستان حکومت تیر 1999 کال کې تر 1300 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړې دي او همدا ډول 640 اتیا نور بیا تر کار لاندې دي ژر به یې کارونه بشپړ شي. د افغانستان جمهور رئیس هغو ښوونکو ته چې د اتم او څلورمو بسونو ترمنځ دند مختوري ډاډ ورکړ چې د وري میاشتې څخه معاشات وړيږي، خو د کال په منځ کې به ورته ورکړل شي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرست رنګینه حمیدی هم څه کال د وزارت دننه د پراخو اصلاحاتو خبره کوي او تر پای پر کیفیت له تمرکز خبر ورکوي. هغه وویل
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بل اخره پر کامیاب باندې ډیر کار سوی دی په تیر شلو کالو کې خو په کیفیت د معرف وس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو او زموږ نصاب ان شاء الله تعالی اول تمرکز زموږ پر افغاني هویت چې زموږ اصلیت معلوم کې چې موږ څوک وو او چیرته راغلی یو.
د افغانستان د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې سږ کال به 1,000,000 نوي ماشومان ښوونځیو کې زده کړې پیل کړي. تیر 1,399 کال کې 9.1 میلیون ماشومان ښوونځي ته تللي دي. سږ کال نوی پوهنیز کال داسې مهال پیلېږي چې تیر کال بیا د کورونا وبا له کبله دا بهیر ځنډېدلی او خو د پوهنې وزارت له ښوونکو غواړي چې په سږ کال کې د تیر کال ځنډ هم جبران کړي.
دوستانو و موریدل چې نن په افغانستان کې د 1,400 شوانیز کال د ولسمشر لخوا رسمان پیل سو او د دې مراسم په ترڅ کې ولسمشر ژمنه وکړه چې سږ کال به د زده کوونکو لپاره 1,900 شوانځي جوړیږي. سمش خبرونه ادامه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
وسورځو بلخ ولایت چیرې چې چارواکي وایي د ډیجیټلي رسنیو د فعالیت زیاتوالي په دلیل چاپی رسنۍ اعلانات سره مخ مخته. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست ویلي چې په رسنیو کې د اقتصادي کمزوري د کورونا وبا او رس تر بلې د انلاین رسنیو د ډیروالي له کبله چاپی رسنیو خپل لوستونکو له لاسه ورکړي دي. نور حال په دې راپور کې
په بلخ کې چارواکي د ډیجیټلي اطلاع رسونې زیاتوالی د افغانستان په دغه شمالي ولایت کې د چاپی رسنیو د فعالیت په وړاندې یو لوی آزموینه بولي. اوس مسله د ځای ته رسیدلې چې له 50 کلو راهیسې په بلخ کې یو ورځپاڼه هم فعالیت نه دی کړی. ماتی الله کریمی په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر دی. هغه وایي چې په افغانستان کې چاپی رسنۍ له تاریخي شالید برخمنې دي، خو اوس د انلاین رسنیو د زیاتوالي له امله لا رونق لویدلی. کریمی زیاته کړه
نسبت مشکلات اقتصادی بعد اینها از نشر باز ماندن و
د اقتصادی ستونزو لامل چاپی رسنی لمات سر مخ دی او یا هم تعلیق سوی. یواز دوی اونیزی چاپی رسنی لرو چې یوای بیدار دولتی بلې خورشید خصوصی رسنی ده.
هغه وایي چې په بلخ کې اتلس رادیوګانې، لس تلویزیونونه او څه باندې لس آنلاین خبری آژانسونه فعالیت کوي. د وویل چې چاپی رسنۍ په بلخ کې اکثرا د اونیزې، میاشتنۍ او درې میاشتنۍ چاپی دورې راوروسته له چاپه راوځي. په شمال کې د نای دفتر مشر مبینه سای متعدد عوامل د چاپی رسنیو د ماتې لامل ګڼي. د رسنیو د مسؤولانو اقتصادي کمزورتیا، د کورونا وبا له امله محدودیتونه او په بلخ کې رسنیو ته د دولت بے پامی. هغه د خپلو خبرو په دوام کې وویل
وضع اقتصادی نامناسب مسئولین رسانه چاپی و عدم علاقمندی مخاطبین بر رسانه چاپی که خیلی استقبال نمیشه، اینا از دلایل بوده که ما نشریات چاپی در بلخ نداشته باشیم.
آقای لسایی وایی که دولت خصوصی چاپی رسانه تا زمینه برابر کردی تو چه پلگ مالی لگخت پا دولتی مطبوع که خپل مطالب چاپ کردی دب پا دی ولایت که دی چاپی رسانه بیا فالیدو تا مرسته وکردی. په سنی اثر کې د ډیجیټلی رسنیو بهاده ظهور سبب شوی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په مختلفو سیمو کې په خوانی رسنۍ خاصتن چاپی مطبوعات متاثر شي. کلونه کې چې د نړۍ پیژندل شوی چاپی رسنۍ لکه د نیویارک ټایمز رسپانه او د آلمان شپیګلونیزه د خپل چاپی فعالیت ترڅنګ ډیجیټلی اطلاع رسونې ته هم مخه کړي، خو د ځینو دا ډول آنلاین رسپانو له منځپانګو څخه ګټه اخیستل وړیا نه دي او لوستونکي کولی شي چې د یو اندازه مشخصو پیسو په ورکولو سره په میاشتنی ډول د دغو رسپانو له محتویاتو ګټه واخلي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. اوس به ورسول کابل څخه به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه اورو.
د د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مشر توکل احمد یار لیو شمیر هندي سوداګرو او چارواکو سره کتلی دي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستيال یونس مومن نن اسدرړیو د ولچ د غکتنه د هندستان د یو لوی نندارتون انجنس فوټ په سندره کې شوې ده. نوموړي ولچ خغلی توکل احمد یار د نندارتون ترڅنګ لیو شمیر هندي چارواکو متشبسینو او سوداګرو سره کتلی دي. د خغلی مومن په خبره چې په دغو خبرو کې د خصوصي سکتور او دوړو هیوادونو د اړیکو په پرختیا سوداګرۍ او پنګونې په زیاتوالي ټینګار شوی. د هندستان انجن فودز د خوړو نندارتون هر کال د هند د سوداګرۍ د پرختیا وزارت او دغه هیواد د متشبسینو په همکارۍ جوړیږي. کمال خان بند چې د جوړولو چارې بشپړې شوې سبا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل کیږي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د پرانستې مراسمو کې به افغان ولسمشر د کابینې غړي د ملي شورا استازي او خلک ګډون وکړي چې یو لوی جشن هم ورته په پام کې نیول شوی. ښاغلی خپلواک وایي د بند د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې کمال خان بند 1,000 هکټاره کرنیز ځمکه خړوبوي او 2.5 میلیونه متره مکعب اوبو د سپما وړتیا لري. دا اداره وایي د دې بند په پرانیستي سره به زرګونه خلکو ته د کار کولو زمینه هم برابره شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5.25 افغانۍ، یو یورو 9.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 1.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 50 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.10 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.88 افغانۍ.
زمو شخله زده ار ریوري دوستانو تاسو کولی سي د خبرونه او دغه زموږ نور خبرونه راپورنه د زده ریډیو پر ویب سټ هم بیا ولولې. پته مو د زده ریډیو ټکی کام یا زده ریډیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې د افغانستان نور راپورونه ته ورسو، یو نړیواله موضوع بر واخلو. جرمني چارواکو د کورونا او بعد خبرېدو د مخنیوي لپاره تیر شپه په بحثونو تیر کړه او د نوي بندیزونو په اړه پریکړه وکړه. د جرمني په ګډون د اروپای ټولنې یو شمېر هیوادونه د کورونا او بل نوي څپې سره مخامخ دي او ډیرو دغه هیوادونو بندیزونو ته مخه کړې ده. احمد شیبر نور جزئیات راکوي.
جرمني په اروپا کې د کورونا او بعد درېمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند اپریل تر 13 می وغځوي. وروسته تر وشتو خبرو چې نن څار وخت پوري دوام وکړ، د جرمني مرکزی او ویالتي حکومتونو له دې بندیزونو سره موافقه وکړه. سرتزم انګلا مرکل او د جرمني ویالتي چارواکو هم درس موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 5 ورځو په مخه سخت وي.
Wir stehen vor Ostern und wir fragen uns, wie können wir diese
Mund der Easter per der Schelkio. Buchtena dadache sodowel dawrazi khetire daishi. De hamde lapara mung per de mauzu der bahas wakar je sanga kawle shu da dre masapa asana terashi.
Mervan Merkel ziyata kta che april lumri tar 15 me batul dukanuna bandwi مذهبی مراسم با آنلاین وی یواز با سوپرمارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په 3 پرانیستي وي. درې اونۍ مخکې فدرالي ویالتي حکومتونو موافقه کړې و چې د درې اونۍ په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو سې پریکړه بدله کړې ده. د اروپای ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا وبا د درې میچپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. په جرمني کې یوازې 9% خلکو لشتر لشته د کورونا وبا لومړی واکسین اخیستی دی او 4% دواړه ډوزه ترلاسه کړې دي. د فرانسې، ایټالیا، استریا او پولند په ګډون نورو اروپایي هیوادو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده. د چک جمهوریت کابینې د دوشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې بیړنۍ حالت د وی میاشتې په مخه، یعنی د اپریل تر 28 تمدید کړي، خو دا پریکړه باید پارلمان تایید کړي. په ورته وخت کې د بریتانیا سر اعظم بوریس جانسن اندیشنه ښکاره کړې ده چې د کورونا درېمه څپه چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې خپره ده د بریتانیا لور ته مخه نه کړي. د اندیشنه ښاغلي جانسن د دې سربیره څرګنده کړې ده چې د بریتانیا لږ تر لږه نیمه مشانو یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دستانو زمون خبرونه له همدا ملاری د افغانستان اړوند راپورونه هم نور هم لرو خو اوس به ورسو بیا هم د کابل چاپ ورسپانه ورسپانه راوخلو چې د افغانستان په اړه پر کومو مسایلو باندې مقاله او تبصره لیکل دي.
هشت صبح رسپانی پا خپل سر مقاله که پا میدان وردگ ولایت که ده غیر مسئول و وسله والو قماندان عبدالغنی علی پور ده نیولو لپاره ده افغان زواکونو پراخ و پوزی عملیاتو تا اشاره کرده. وراندی راغلی افغان پاوز ده عملیات روز تا تر حق چرتی رونه ده علی پور وسله والو ده وردگ ولایت پا بهسود ولسواله که ده میلی وردو یو هیلیکوپتر رو غرزه وله او ده سلو رو پیلوتانو پا گدونی ده وسله وال پاوز نه تن منصوبین و وجل تر سرکوی. رسپانی لکلی ده افغان پاوز سلګونه هموی ټانکونه او ځنګړي ځواکونه د بامیانو لاره به سود تتللی او د لیپور او دغه د کسانو د نیولو لپاره چې د ملي پاوز یو چورلکه نسکوره کړي هڅه رواني کړي دي. د لیکوال په وینا تر اوسه د افغان ځواکونو او لیپور جنگیالیو ترمنځ د کومې نخدي راپور نه دی خپور شوی او سرچینې ویلي چې لیپور لسیمي وتلی نو ځکه ولسوالۍ ته د امنیتي ځواکونو د تللو مخنیوي نه دی شوی. خو لیکوال ټینګار کوي چې حکومت باید ستونزه د خبرو لاره هواره کړي. اطلاع روز رسپانی هم په همدې موضوع تم شوی لیکلی په میدان وردګ ولایت کې سیمه ایز قومندان عبدالغنی علی پور په فیسبوک پانه کې منلی چې چورلکه د دوی د ملګرو له لوري وشتل شوې ده. وړاندې راغلی د علی پور د نیولو لپاره عملیات تر هغې وروسته پیل شول چې تر څېړنو وروسته معلومه شوه چې چورلکه د علی پور قومندان د کسانو له لوري غورځول شوې ده. رسپانی لیکلی دا لومړی ځل نه دی چې داسې پېښه کېږي، بلکې په وینا یې همدا نږدې دوه میاشتې وړاندې هم په بهسود ولسوالۍ کې د عبدالغنی علی پور او افغان ځواکونو ترمنځ اخوډب رامنځته شو چې عملی نه کسان پکې وژل شول او اته نور ټپیان شول. عبدالغنی علی پور شاوخوا دوه کاله وړاندې د ملي امنیت له لورې د غیر قانوني کړنو په تور ونیول شو، خو د هغه د پلویانو له لورې په کابل ښار کې لاریونونه ترسره شول چې وروسته د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت او دولت سره د یوې هوکړې پر بنسټ بیرته خوشې شو. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي چې افغان ولس یوه بله ډیره خونړۍ او ستونزمنه پیړۍ تر شا پرېښوده. میلیونونه افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او تر اوسه هم پر هیواد پردی تپل شوې جګړه روانه او د مظلوم ملت نه ژوند اخلي او د پرمختګ مخنیوی کوي. وړاندې راغلي له همدې امله افغان ولس سوله غواړي، داسې باعزته سوله چې سیمه او نړۍ هم ترې برخمنه شي او پکې خپل ثبات او پرمختګ ولټوي. چې د لیکوال په وینا افغان حکومت د داسې سولې لپاره هڅې تر بل هر وخت ډېرې پراخې کړې او په همدې موخه له سیمې او نړۍ سره په تماس کې دي چې د افغانستان د اوسني وضعیت دایمي حل لارې لپاره عادلانه او پایداره سوله راولي.
په کندوز ولایت کې د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي او د غرز باغوانان وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال په دې ولایت کې د لیمو د باغونو شمیر زیات شوی دی او حاصلات هم ډیر شوی دی. په دې ولایت کې هغه شمیر کروندګر چې د لیمو باغونه لري وایي چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي. په دې اړه تفصیل زما د همکار په راپور کې.
دا د کندز ښار په چلمزار سیمه کې د لیمو دیونو یو نوی رسیدلی باغ دی چې شاوخوا د لیمو اویا ونې پکې دي. څلوېښت کلن محمد الله دا باغ په یو جریب ځمکه کې جوړ کړی او له سګنی حاصل یې خوشحاله دی.
لیمو په کندز ولایت کې ډېر زیات کرل کیږي چې ډېر ښه حاصلات ورکوي. یو ونه تر اتمنو تر لس منو پورې حاصل ورکوي. تیر کال یو منې په 500 افغانۍ خرڅېدل او سږ کال په 800 افغانۍ. چې د سړې خونې شتون ولري دغه لیمو سره ټول وړه به خلک تازه لیمونه ګټه پورته کوي.
په کندز ښار کې د تازه میوې سوداګر نجم الدین هم وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د لیمو حاصلات زیات شوی دی. نوموړي راته سږ کال په دې ولایت کې د لیمو د بیو په اړه وویل.
سیم امسال به خاطر که بازارهای ما خوب بوده، این بازار باز خصوصا لیمو، همی لیمو که هستم ویتامین سی دارم مردم بیشتر.
سه کال زموگ د میوو بازار خوب و او پا زنگری توگه د لیمو بازار زک لیمو ویتامین سی لری او خلکی د کرونا ویروس لپاره کروی. موگ یو من لیمو پا 1500 او 1600 افغانیو پیرو او اخه کسان چی لیمون تخ لیمو اخلی او نور و ولایتونو تا انتقالوی خی هاگوی یو من بازار او 1500 افغانیو و پلوری.
د دې ولایت د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې د لیمو باغونو په کندز ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دا مهال په دې ولایت کې په 45 هکتار ځمکه د لیمو باغونه ولاړ دي. د دې ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ وایي چې پخوا کلونو کې به دوی د لیمو نیالګي له تاجکستان څخه راوړل، خو اوس له کندز څخه د هیواد نورو ولایتونو ته د لیمو نیالګي وړل کیږي.
ریاست اداره زراعت محلی هم دایو تلاش کرده قسمت ترینینګ دادم اینا که چگونه است وضع میشه، چگونه کشت میشه.
د کرنې ریاست د لیمو د باغونو جوړولو، د لیمو د نیالګیو کینولو، د نیالګیو ساتلو او د حاصلاتو راټولولو په اړه کروندګرو ته کره پوهاوی او ټرینینګونه ورکړي دي، او کروندګر هم د لیمو له باغونو څخه راضي دي. موږ پلان لرو چې د لیمو باغونه نور هم پراخ کړو.
نوموړی زیاتوي چې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلایزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علي آباد ولسوالیو کې موجود دي. د کندز کروندګر له دولت نه غواړي چې د دوی نور کرنیزو محصولاتو ته د مناسب مارکیټ تر څنګ معیاري سړې خونې جوړې کړي تر څو کرنیز توکي خراب نشي. په کندز کې باغداران د لیمو له حاصلاتو داسې محل خوښي کوي چې په دې ولایت کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پرله پسې جګړو د کروندګرو او باغدارانو په ورځنیو چارو ناوړه اغېزه کړې او ګڼ باغونه د جګړو په سیمو کې بې باغوانانو پاتې دي. د کندز کروندګر وایي که جګړه نه وي نو د کندز ځمکه د لیمو په څیر د ګڼو نورو میوهدارو ونو او بوټو د پاللو او د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره له هر پلوه مناسب شرایط لري چې نه یوازې د کندز بلکې د نورو ولایتونو د خلکو اړتیاوې هم پوره کولی شي.
نوی کال نوې پیړۍ، څوارلسمې پیړۍ د لوړو ژورو پیړۍ وه.
برای ما کفایت نمی کنه که ملکه باشم، میخوام وزیر معارف هم.
اگه حرکتونه لگ عجولانه اون
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبره شنید خدا ببخشش اشکاشگر رسته بیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم
کومه درس بخریم، تعلیم کنیم، او فوتبال کنیم یا ورزش کړیم.
پنځه لسمه پیړۍ د هیلي ویر ښکاری.
تنها چیزی که د افغانستان میخواهیم امنیت است.
ای کشور خدمت بکارم کده حق مبارز باشه.
گلان چمنیان و کری د دې سره به موږ تاسو یو اتلان سنسور او ښکلی سي.
ازادي راډیو په د کال او پیړۍ لپاره یې ځانګړي پروګرامونه او مستندونه خپاره کړي. منځنۍ څپه 12 شپږنیوي اف ام 3.15 ازادي راډیو .org facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو په بیلا بیلو خبرونه کې به د تیری وی پیړۍ په اوږدو کې د مختلفو سکتورونو په برخه کې د پرمختګونو لاسترړوندو ننګونو او هیلو پاړه ځانګړي تفصيلي راپورونه واوري. خو اوس ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو لا پیغامونه
خاري محمد رسول يم لاني هر ځخه دا دی راډیو لاري نه ټول هوادوالو ته سلامونه ني ګيلي وړاندې کوم. پس سلامونه دا پیغام دې حمل دې مورز دې بزګر د ورځې سره برابر ده. د حکومت څخه غواړم چې تاسو د غورز د بزګر په نام کړی دا نو تاسو د بزګر سره څه قسم کوم کونه کړی دې د سره د تو د نور ضروري ملاقات کوم کونه مور سره کړی دې او که تاسو د غورز د بزګر په نام د بزګر مو په دې خوشاله کړی دې. حکومت څخه غواړم چې د بزګر سره هر قسم د سره او د تخمونو او د نور ضروري ملاقات کوم کونه وشي تر څو بزګر خوشاله شي. جزما ورځ منځل کیږي نو ما سره د دغه کیانو کوم کونه شوې دي او یو څه امتیاز ترلاسه کی. والسلام علیکم احترام
کلیواله شنامه د هلمند ما د ټول افغانانو سره کپالر کې دي کپبر کې دي ټول افغانانو سمي د خل ورځ ده چې دا وز د نیالګي او د چمنانو ګلانو د کرکېدو وخت دی. نو دی بعد دې ته پوره توجه کی مثلا میوه والا نالګي وکړي یا پارتون نالګي سره ډډه وکړي چې هغه هم ځکه هم نیسي او بل حاصل هم نه کوي. یو خو دې د نړګان وکړي، بل د ګلان او چمنیان او دایشندې وکړي، چې دا زموږ ستاسو د هیواد د چاپیریال ته ډیره ګټه کوي، چاپیریال ښایسته کوي، چاپیریال ښه کوي. د دې سره به زموږ ستاسو چاپیریال هم سم شي، او هغه فضا چې دا ککړیږي، هغه هوا چې ککړیږي، دغه مخنیوی به مو شي، او دغه ساري مرضونه به هم د دې سره ورک شي. نو زما د ټولو وړم صدا هیله ده چې همدغه یې وخت دی، او بیا د نیالګي دوی باید ساتنه وکړي، چې کوم نیالګي کښېني هغوی باید دوی ساتنه وکړي. سلام په احترام.
محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسېدونکی، د موږ دوه ولسوالیو ته هېڅ خدمت نه رسوی، لکه خوشامن و ډېله نه مکتب نه مدرسه نه یو سړک دا ولې سامرانه نه پکې جوړ هدایت د پاملرنه اوسېده. د ازادي راډیو نه ډېره مننه کوم. ودان
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو پیغامونه مو واوریدل دوستانو. په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوی یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له نوري اس نوري څخه وو.
نن په ټول افغانستان کې نوې 14م تعلیمي کال پیل شو. د نوې تعلیمي کال د ښوونځي د زنګ وهلو په مراسمو کې افغان ولسمشر اشرف غنی د تعلیم پر کیفیت ډېر ټینګار وکړ، او ویل چې د زده کوونکو د تعلیمي سویې د لوړولو لپاره باید ډېر کار وشي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. د بشري حقوقو د نیویارک میشته ډلې پرون په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په هغه غونډه کې چې ټاکل شوې په اپریل میاشت کې د افغانانو ترمنځ وشي، دې ته اړتیا ده چې ښځې پکې پراخ ګډون وکړي. هند غواړي چې د افغان سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر پرون په نوې ډیلی کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو په مهال دا ژمنه وکړه. اسرائیلیان په دوه کلونو کې څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له 12 کلونو راهیسې په واک کې دی، هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د کلورادو په بولډر ښار کې د ډزو پر مهال د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. جرمني به په اروپا کې د کورونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند اپریل تر 13 وغځوي. وروسته تر اوږدو خبرو چې تر نن سهار وختي پورې دوام وکړل، صدر اعظم انګلا مرکل او د جرمني ایالتي چارواکو همداراز موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 15 ورځو په مخه سخت وي.
له نوریا سنوریت خمنانه دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ، او اتغرز د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وبجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي، او د اف ام پر سل 15 صفه د افغانستان په بیلابلو سیمو کې د اف ام پر صفه باندې خبرونه لري چې تاسو صفه وسی اوریدلای شئ. اوس 15 دقیقې بحث لر اوریدو ته بلنه درکوم.
25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خدای
مختنه کابینه کې صرف 25
متاسف یم چې حکومت
کې کړې نه ځات څخه ولا چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشه درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ وشي ټاکل شوی چې د کمال خان بند رواني حمل یا وری میاشتې په سلورمه نیټه پرانستل شي. افغان حکومت ویلي چې د پرانستې په دې مراسمو کې به د افغان ولسمشر په ګډون لوړپوړي دولتي چارواکي ګډون وکړي. کمال خان بند په نیمروز ولایت کې جوړ شوی. د اوبو د ټولېدو پروسې د سلواغې لومړۍ نیټه پیل شوه. د بند د نیمروز د زرنج خار د سویل په 13 کیلومتره کې پر هلمند سیند رغول شوی چې د افغانستان لغرونو سرچینه اخلي، او د اوبه د امو سین تبهیږي. د خبرو شوی معلوماتو پر بنسټ د غبن په جوړیدو شاوخوا 200 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. افغان حکومت د اوبو تنظیم د افغانستان لپاره مهم بللی، او ویلي دي چې هڅه کوي د افغانستان اوبه مهار کړي. د دې اونۍ د 25 دقیقې په دې خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو چې اوس مهال په افغانستان کې په څومره بندونو باندې کار روان دی، او دا چاره د افغانستان لپاره څومره مهمه ده. د اوبو چارو د تنظیم ادارې ویاند نظام الدین خپلواک او د غشان د کرنې د برخه متخصص میرویس خوګیانی را سره په خبرونه کې ملمانه دي. دواړو ملمنو ته هرکلی او خرغلاست وایم. خپلواک سب که پایلې لتانه کو د کمال خان په بند راته وغږیږي، تخنیکی معلومات د دې بند پاړه لوریدونکو سره شریکې میرا بني.
کمال خان بند د هیواد یو لستر او بارزښت بندونه څخه دی. جوړولو چارې بشپړې شوې.
دغه بند به د وري میاشتې په څلورمه نیټه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. دغه بند د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ارزښت لري. د دې تر څنګ 1,24,000 هکتاره کرنیزه ځمکه بخړوبوي او 2.5 میلیونه متر مخابه او اوبو د ذخیره کولو وړتیا به ولري. په ټوله کې کمال خان بند په هیواد کې یو له غوره او د مانوي ارزښت لالخه د خورا لوړ بند دی چې په نیمروز ولایت کې جوړیږي. د دغه بند چې کله ګټې اخیستنې ته وسپارل شي له هغه نه وروسته به عملا په د نیمروز هغه خړې دښتې چې کلونه کلونه هغه شاړې پرتې وي هلته د انسانانو ژوند خو مشکله و چې مرغان به هلته نه راتلل هغه ټولې دښتې به زرغونېږي او هلته به د ژوند زمینه د بیا ځل لپاره مساعدېږي او په ټوله کې به دغه بند د هېواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره خورا ګټور وي. کمال خان بشپړې دو سره به د نیمروز ولایت زمونږ د سروې له مخې بهلته تر 6.5 لک کسانو پورې افغانان ته د کار زمینه مساعد کېږي.
ډیر زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو برا سره یاستئ. خوګنی صاحب ته ورشو. خوګنی صاحب که تاسو راته په زراعتي ارزښت باندې وغږیږئ، 1,24,000 هکتار ځمکه به د دې بند نه خړوبېږي، څومره مهمه ده؟
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته خبرمن خپلواک صاحب ته او استاد ټول اوریدونکو ته. واکسین دا ډیر تاریخي مسائل دي او په دې باندې فکر کول او د دې په اقتصادي او د دې په ټولنیز او د دې په زراعتي ارزښتونو باندې خبرې کول ډیر وختونه باید ونیسي، ډیر په دې باندې باید کار نور هم وشي. هر به هغه بند چې د هغې د تهداب ډبره کیښودل کیږي نو معمولا په ټوله دنیا کې هغه د دوو ډیرو مهمو ارزښتونو دپاره داسې ستر بندونه رغول کیږي چې د هغې یو ارزښت د برېښنا تولید دی چې په هغې باندې هغه ملک صنعتي کیدل او د هغې ملک د برېښنا انرژي تولید دی. او دویمه ډیره زیاته مهمه موضوع چې په دې کې ده هغه د کرنیزو یا د کرنې د پراختیا دپاره لاره هوارول دي چې څنګه وکولی شو د کرنې دپاره لاره پراختیا کرنې ته پراختیا ورکړو. په افغانستان کې نور داسې ستر بندونه هم موږ لرو. که تاسو د هېواد په ختیځ کې وګورئ مثلا د درونټې بند که تاسو وګورئ یا مثلا د نغلو بند وګورئ دا بندونه هم موږ لرو، ولې متاسفانه چې دا یوازې د برېښنا د تولید وړتیا لري اما کرنیز ځمکې دې بندونو تر اوسه پورې نه دي خړوب کړي. یوازینې خوالې یوازینې بیلګه چې د کمال خان د بند ده هغه دا ده چې د دې بند د رغولو سره به هلته 1,24,000 هکتاره ځمکه چې دا رقم هم کېدای شي په مرور د وخت سره تغییر وکړي، کېدای شي ځمکه زیاته شي یا کمه شي، هغه مهمه نه ده، خو یعنی 1,00,000 زیاته ځمکه به هلته خړوبه شي او د کرم د پراختیا لپاره د افغانستان کې د کرنیزو محصولاتو د خودکفایۍ او همدارنګه په نیمروز ولایت کې چې یو له هغه وروسته پاتې ولایتونو څخه دی چې بدون د دښتې نه او بدون د صحرا نه بل هیڅ نه لري، هغه په داسې ولایت کې د 1,00,000 یا 1,00,080,000 هکتاره په موجودیت ځمکه باندې هلته دی خړوبه شي او هلته کرنیز محصولات رامنځته شي.
خو دغه سی بندونو جوړول په ځانګړي ډول د کمال خان چې لږ تر لږه څه کم 2,00,000 هکتار ځمکه به خړوبې د زراعت په برخه کې دا څومره په ځان بساینې په لور باندې یو ګام بلل کېدلی شي؟
ډېر زیات اړین دي، ډېر زیات کولای شي چې د افغانستان په کرنیزو توکو چې اوس موږ تقریبا هر کرنیز توکی که تاسو وګورئ موږ په هغې کې په سلګونو میلیونه ډالر موږ واردات لرو، نو که چېرته دا د بندونو لاندې دا ځمکې په ښه توګه باندې مدیریت شي. دلته قدرمنه مهم شی په دې کې د دې ځمکو مدیریت دی. موږ ډېر زیات خوشحاله یو د اوبو د ادارې نه چې دوی دغسې کارونه کوي، اما کله چې د اوبو اداره خپل بندونه رغوي خپل بندونه جوړوي د دې نه وروسته دا دی چې دوی باید په ډېره یوه کلکه همغږۍ باندې د دغه بندونو لاندې د کرنې وزارت او یا په افغانستان کې نړیوال کرنیز موستاد چې دي د هغو سره په همغږۍ باندې دلته باید یو ډېر وسیع پلان جوړ شي تر څو موږ درسته وایي موږ د سلما بند هم تقریبا 2 کاله وروسته 2 کاله مخکې د سلما بند ورغېدو خو تر اوسه پورې یعنی 1 هکتار ځمکه هم هلته په درست شکل باندې نه ده خړوب شوي، تر اوسه پورې د هغې د ځمکې نه چا حاصلات نه دي اخیستي. علت یې دا ده چې وقوي هم هنګي او همغږي دلته نشته دی. نو اوس که چېرته د کمال خان بند په ښه توګه باندې افتتاح کېږي او بډن شوي، تاسې وګورئ چې 250 میلیونه متر مکعب اوبه هلته زیاته کېږي، نو د دې سره موازي شکل باندې د کمال خان د بند د ځمکې پلانونه او د دې آینده ډیزاینونه دا باید د کرنې وزارت سره په همغږۍ باندې مخته لاړ شي، تر څو موږ وکولو شو په همزمان شکل باندې د دې اوبو نه د کانال په شکل استفاده وکړو او ځمکې هلته پرې ورغول شي. که چېرته دا همغږي موجوده نه وي، موږ په دې باندې پوهیږو چې د اوبو خپلواکه اداره چې ده واقعا دوی د اوبو په مهارولو کې، د اوبو په تنظیم کې ډېر زیات ستر رول لري، ډېر برنامې لري، زرګاهیې متنه ډېر ښه کارونه کوي. اما کله چې بیا موضوع کرنې ته کېږي، نو دا مهمه دا ده چې د کرنې وزارت سره دا باید د همغږي وشي او د کرنې وزارت د خپل پرسونل او د خپل کمیلدي کادرونه چې دوی لري د هغې په واسطه باندې باید وکولی شي په دې کې خپلې برنامې تطبیق کړي، تر څو وکولی شو په دې سیمه کې مونږ د کرنې لپاره ډېر څه کړي. او که دا همغږي او دا مسایل موجود نه وي، نو دا به کلونه به تېر شي، برېښنا به تولیدېږي، خو دویم اصلي هدف چې
بیرته به راګرځو تاسو ته. خو ګڼی صاحب، خپلواک صاحب، د سلما بند څو کاله وړاندې ګټه اخیستنې ته سپارل شوی دی. د خوګڼی صاحب خبره دا ده چې تر دې دمه د زراعت په برخه کې ځمکې نه دي خړوب کړي. فکر کوئ چې د نه همغږۍ له وجې او په ټوله کې اندېښنه هم دا موجوده ده چې دلته د وزارتونو ترمنځ همغږي نشته چې لږ تر لږه تاسو اوبه راوتړی بند وتړی خو زراعت وزارت ترې ګټه نشي اخیستلی، دغه مسله څنګه کېدلی شي؟
یو چې دی د اوبو ملي اداره خو د ټولو ادارو سره ښې اړیکې لري، نږدې اړیکې لري. ان تاسو هغه زمونږ د فیسبوک پاڼه اتمن ګورئ، نو موږ هر ورځ د یو ادارې سره، کاغه د برېښنا اداره ده، کاغه د انرژي اداره ده، که د کرنې وزارت دی، د چاپیریال ساتنې اداره ده، کابل ښاروالۍ ده، موږ دوی سره ډېر نږدې اړیکې لرو. خپله زمونږ رهبرۍ ورځي د دوی ادارو ته کې ناستې ورسره لرو، مشترکن کار کوو. بل د سلما بند موضوع ده. سلما بند یو ذخیروي بند دی، د اوبو بند مخکې بشپړ شوی دی څو کاله وړاندې، اوس هم فعال دی. کله چې موسمي سیلابونه راځي، هغه بند کې اوبه ذخیره کېږي، بیا د اړتیا په وخت کې ترې استفاده کېږي. همدارنګه کنور بندونه دي. دا هر پروژه څو پړاو لري. یعنی د پروژې لومړني مطالعات، سروې او ډیزاین عملاً کار پیل کول، هغه ته د بودیجې مسله، چې بودیجه باید ورته ځانګړې شي. دا د اوبو ملي ادارې کار دی چې پالیسي ساز او اجرایوي اداره ده. د دې تر څنګ بیا کله چې یو بند برېښنا ولري، د برېښنا برخې د افغانستان برېښنا شرکت ته ځي. کله چې بند نه بیا د اوبو په برخه کې استفاده کېږي، موږ بند جوړوو، کانالونه ترې تېروو، بیا په سیمه کې د زراعت لپاره د کرنې وزارت ته مسؤلیت جوړېږي، او یا د چاپیریال ساتنې ادارې کار دی چې هغوی د دې نه استفاده وکړي. دویم د اوبو د استعمال، تاسو وګورئ په ټول افغانستان کې هغه که بندونه دي، کانالونه دي، کاریزونه دي، د چک ډیمز پروژې دي، د اوبو د مصنوعي تغذیې پروژې دي، د ګبینیو او د استنادي دیوالونو پروژې دي. هره پروژه چې بشپړېږي، کار ختمېږي، هغه نه عملاً په کارخانه کې هیوادوال ترې ګټه پورته کوي، د برېښنا په برخه کې ترې ګټه پورته کوي. زه نه پوهېږم چې خوږیانی صاحب کومه پروژه ده چې دوی وایي چې دغه نه ښه استفاده نه کېږي، یا دغه نه تر اوسه ګټه نه ده پورته شوې. او ټولې پروژې چې تکمیل کېږي، خلک پرې عملاً ګټه پورته کوي، هغه دې ته خوشحاله دي.
خپلواک صاحب،
د خلکو همکاري، د نورو ادارو همکاري هم ډېره ضروري
ده. ډېره مننه خپلواک صاحب. اوس مهال په ټول افغانستان کې په څومره بندونو باندې کار روان دی؟ په کوم کوم سیمو کې؟
په 12 لوی بندونو باندې کار روان دي. دا غیر جملې څخه کمال خان بند بشپړ شو، د شاه واروز بند چې په کابل کې دی 99% چارې بشپړې شوې دي، یعنی نږدې دی. هغه بم په 14 کال کې په لومړۍ میاشت کې به ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. د دې تر څنګ د شورابټ بند دی چې په بدخشان کې دی، 99% چارې بشپړې شوې. د هغې توربینونه، ځکه د برېښنا بند دی، توربینونه او جنریټرونه ولګېدل، هغه بم د 14 کال کې به ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. د کجکی بند دی، د بخش آباد بند دی، د دهنه درې بند دی، د پاشدان بند دی، د سلطان بند دی، د سفلوغ بند دی، د سراب بند دی، د پلتو بند دی، د توری بند دی. په دغه بندونو باندې کار روان دی. د پاشدان بند
او شپېته سلنه چارې بشپړې شوې دي. په هرات ولایت کې دغه د ټولو بندونو د مچلغو بندې په پکتیا کې دي. ټولو دغه بندونه څو شل فیصده، شپېته فیصده، پنځه پنځوس فیصده، نهه نوي فیصده د ټولو چارې بشپړې دي. او کمال خان په بشپړه توګه هغه دی چې ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. د وري په څلورمه د دې تر څنګ څلور څلوېښت بندونه نور دي چې د اوبو ملي ادارې سروې او ډیزاین یې تکمیل کړي دي. یعنی لومړني مطالعات هم ترسره شوي دي. ولسمشري ماڼۍ ته موږ دا وړاندیز وکړو د نیک مرغه چې د ولسمشر لخوا منظوري وشوه. د وري میاشتې په لسم تاریخ کې تاریخ باندې به د ولسمشر په شتون کې د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا دغه بندونه به د ملي پراختیا شرکت ته سپارل کېږي چې هغه یو دولتي شرکت دی او ډېر امکانات لري. دغه څلور څلوېښت بندونه به د ملي
پراختیا لپاره خپلواک
شرکت دی.
په دې څلور څلوېښت بندونو باندې به خبرې کوو. خوګیانی صاحب، خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې په داسې حال کې چې افغانستان کې کاري فرصتونه کم دي او زیات شمېر ځوانان نورو هیوادونو ته د بیکارۍ لامل ځي، د دغه ډول بندونو د جوړېدو لامل کاري فرصتونه څومره رامنځته کېدلی شي؟
ډېر زیات مخکې دینه شتاس دې پوښتنه ته راشم چې سوی تفاهم نه شي. خپلواک صاحب ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. زما مخکېنۍ خبرې موخه مې دا وه چې یعنې هماهنګي شته دی، خو که په دغسې بندونو نور رامنځته کېږي یعنې هغه هماهنګي باید ډېره زیاته نور هم قوي شي تر څو موږ د فرصت نه استفاده وکړو. یعنې که یو کال موږ دغه د کانالونو د بندونو لاندې ځمکې یو کال مخکې موږ خړوبې کړو، نو په دې تاسې متخم شو چې یو کال مخکې به موږ حاصل واخلو، یو کال مخکې به خلکو ته اشتغال پیدا شي، خلکو ته به زمینه د کار پیدا شي. هدف مې دا و چې یعنې راتلونکي کې باید دا مسایل ډېر زیات موږ ښه همغږي ولرو. د هماغه کراس کټنګ اورګانونه چې دي، هماغه د زیربطو ادارو سره مثلا څلور څلوېښت بندونه که نور جوړېږي، په مطمئن اوسه چې په دې کې پنځوس فیصده به داسې بندونه وي چې هغه د بخور سیستمونه هم باید هغې ته ورغول شي، هغه باید ځمکې هم خړوبې شي. نو دا ډېر ښه ده چې د دې لپاره د یو قوي میکانیزم د هماهنګۍ ولري. خبره دا ده چې د کمال خان بند د هغه اوږدې مودې کمی مثبت اخیز چې دی، یو په هغه کې هم دا ده چې خلکو لپاره د کار زمینه باید ډېره زیاته مساعده شي. ما نظر په دې کې دا دی چې مونږ د لومړي ځل لپاره کله چې بند افتتاح کېږي د هغې چارې پر مخ باندې وړل کېږي. دغه څه ځمکه چې مونږ په دې ځای کې لرو، که دا دوه لکه هکټاره ده، که دا یو لک اتیا زره هکټاره ده، دا ځمکه په دولتي سیستم باندې او د دولت د کارمندانو مامورینو په سیستم باندې دا هېڅکله به خلکو ته د کار زمینه په دې کې مساعده نه شي، ځکه چې امکانات ډېر په داخل د حکومت کې ضعیفه دي. یا د کرنې وزارت کې مونږ په ټول نیمروز کې مونږ وګورو، د کرنې په وزارت کې په نیمروز کې مونږ پنځوس کسه سټاف نه لرو، پنځوس کسه مامورین هلته نشته دي. نو ښه خبره دا ده چې د دغې ځمکې د تنظیم دپاره، د دغې ځمکه کې د کرنیزو محصولاتو د کښت دپاره، دا ځمکې باید ټول پانګوالو ته ورکړل شي. په یو اوږدمهاله قرارداد باندې دا به پانګوال ته ورکړل شي تر څو پانګوال وکولی شي په دې کې سرمایه ګذاري وکړي، پانګونه وکړي. نو هماغه داسې دوی استخدام پروسه لري، دوی به ډېر خلک هلته استخدام کړي او دوی به ډېر کارونه په هغې ځای وکړي. زه په دې باندې متعقین یم که چېرته په دې باندې ښه توګه باندې کار وکړي، نو په زرګونو کسان به د دغه ځمکو د حاصلاتو نه دلته په مصروف وي، دلته به فابریکې رامنځته کېږي، دلته به دغه ټول هغه ارزښتي کړی دی او نبات چې ده په دې باندې به خلک کار کوي.
خوګیانی صاحب، لږ د کرنې په برخه کې نورم پاتې شو، بندونه هم جوړېږي او ځمکې به هم خړوبېږي پلانونو ته په کتلو سره، خو فکر نه کوي چې په افغانستان داخل د افغانستان کې د کرنیزو محصولاتو د پاره د بازار مسله یا له افغانستانه بیرون د بازار مسله او دلته د ساتلو مسله ډېره مهمه ده. همدا اوس هم چې موږ تاسو ګورو د افغانستان زیات کرنیز محصولات ګاونډیو هیوادونو ته ځي، هلته ساتل کېږي، بیرته د موسم په تېرېدو سره افغانستان ته داخلیږي او بیا په لوړ قیمت باندې دلته خرڅېږي.
دا موضوع عمومي ده، دا موضوع په عامه توګه باندې شته. خو کله چې داسې یوه غټه پروژه افتتاح کېږي، نو زموږ هیله دا ده چې که دلته دوه سوه میلیونه ډالر د کمال خان په بند باندې مصرفېږي، نو حداقل لس میلیونه ډالر باید د دغسې د بازار موندنې یا د سړو خونو یا د مارکیټنګ په دې باندې هم باید ولګول شي. نور د افغانستان نورې ځمکې هغه استثنا ده، مارکیټ نه لرو یا مارکیټ په لټه کې یو او یا هېوادونو ته ځي او هلته دویم ځل لپاره پروسس کېږي یا دویم ځل لپاره ساتل کېږي، هغه موضوع کمپلیکس په شکل باندې دا باید هر څه د ځانه سره ولرو. پروسس لپاره همدغه سیمه کې ولرو، سړی خونې مونږ ولرو چې دا مونږ کولی شو، د همدغه بودیجونه چې لپاره په نظر کې نیول شوې دونه استفاده وکړو. خو تاسو یقین وکړئ ورته چې موږ په افغانستان کې د
خو ګرنه سه بیرته تاسو تر ګرځو تاسو ټلیفوني لیکم لګه خراب ده. خپلواک سه تاسو وړاندې د سلور سلويخت بندون یادونه وکړه شاید او خیل اوریدونکو سره په دې برخه کې تر ډیره دا پښتنه موجوده وي چې په دې سلور سلويخت بندون کې به د کونړ پسین باندې کوم بند جوړیږي کڅ څنګه ځکه په دې برخه کې ډیره غوښتنه موجوده دی وشته
بالکل هیوادوال همیشه ممکن کلا میلامی ورکو یا خپل شخصی فیسبوک نه زګله کوم سوالی کوم بیا ولا خبره دی وادوار دای چې کونړ سینم څنګه ک دا پښتنه ډیره راولاړي دی وادوال سره دغه سلور سلویک بندونه په نور څوار لس ولایتونو کې دي مختلف ولایتونو کې په پټوله کې دا دیوبو بندونه دي دیوبو د مدیریت بندونه دي دی چې د موسمي سیلابونو په کنټرول دی کرنیز زمکو خړوبولو خلکو ته د کار موندلو په برخه کې او د زمکې لاندې وبو د سرچینو پیاوړتیا کې با مهم رول ولري. د کونړ سین باندې زمنګ سینځ باندې په پلان کې دي شلوي بندونه دي هغه کې داغه لپاره موږ دی اوسترلیای کمپنی پروټیسکیو سره یو تفاهم نامه لاسلیک کړی. هغه تفاهم نامه ډیر په جدي تعقیبیږي. دغه تفاهم نامه خپل د ولسمشر غنی مخکې لاسلیک شو. د پروټیسکیو کمپنی د دې ترڅنګ چې د کونړ پر سین بندونه جوړ کیږي په امو سین باندې بندونه جوړي د برېښنا او د هلمند په سین باندې بهم جوړي. دا د برېښنا لوی بندونه دي کومنګ دغه بندونه دي د یو ډونر په واسطه جوړول کړو نو هغه ته خپل افغان حکومت دومره بودیجه نه لري ځکه ته بهر بند باندې کومنګ په کونړ کې جوړو یو بند باندې تا یو شاره میلیارډ ډالر بودیجه پکار ده پیسې پکار دي. همدارنګ نور بندونه دي چې وسو 50 میلیونه 800 میلیونه شپږ میلیونه دومره ډالر په هر بند باندې مصرف راځي. نو دغه د دې بندونو لپاره د کمپنۍ سره خبرې روانې دي. موږ چې کوم مطالعات تر سره کړې دي په کونړ سیند باندې په امو حوزه کې او په هلمند حوزه کې دغه معلومات موږ د کمپنۍ ته سپارلې. هغه خپل یو ځل دقیقې دا معلومات بیا موږ ته وایي چې موږ لومړی په کومو بندونو باندې کار پیل کوو. نو دوی سره زموږ خبرې روانې دي. هغه نهایي مرحلې ته رسیدلې
خپلواک صاحب کراشو امنیتی برخې ته په ورستیو کې ورستی رپورټونه د پښتون بند پاړه باندې موجود چې په ساتونکو باندې دوه ځله حمله وشوي او ځینې کسان لته وژل شول د بند ساتونکو په دې برخه کې څومره همغږي د کورنۍ چارو وزارت سره شته او ژمنې سدي په دې برخه کې ځکه تر ټولو لوی ویره ممدا موجوده ده چې خای د نامنې په زیاتوالي سره د دې بندونو د جوړیدو مخه ونیول شي.
په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزې شته دي. د هیواد په ټولو برخو کې د ستونزې شته ده. په لوی پروژو کې به هم د ستونزې شته دي. ځینې ځایونه کې امنیت خراب دي. هلته امنیتي ستونزې شته ده چې یو دغه پښتون بند دی چې وخت نا وخت د وسلوالو مخالفینو لوري حمله کوي. خو دغه د امنیت برخه بیا په ټوله کې د کورنوي چار وزارت او د محمد صدی دوی تر راګرځي ځکه د امنیت برخه هغوی په غاړه لري. یو بو ملي ادارې صرف هغه د لوی پروژو د تطبیق مسولیت لري. ستونزې شته دي خو بیا په مقابل کې افغان ځواکونه په خورا میړانه او په لوړ مورال د دینه دفاع کوي. هر بند کې ماغوی نڅو کمربند امنیتي ځواکونه پراته دی. بند ساحې ته داخلېدل ډېره مشکل وي. دوی د بند ساحې ته داخل شي او ته زیان ورسي. خو وسلوال مخالفین کله کله دی بند په دې لومړی پوسټو باندې بریدونه کوي چې د غیب مقابل کې افغان ځواکونه مقابله کوي او دوی تل د خپل د سر په قیمت دی لوی پروژو د ملي شتمنۍ نه ساتنه کوي او موږ یې دغه قرباني قدردانی کوو او د مولس نمغواړو چې دی پروژو ملاتړ کی ساتنه کوي او د دې ترڅنګ د امنیتي ځواکونو ترڅنګ ودری او د خپل انجینرانو ساتنه کوي ترڅو دوی ته لوی بندونه جوړ کړي او د هیواد اوبه مهار شو د دې ترڅنګ خپل موږ باید برېښنا تولید کوو په داخل کې د هیوادوالو
بیرته خپلواک سپتا ستره ګرځو بیرته خوګنې سپ د روسي پښتني پټوګه د پټوله کې کراته وای د افغانستان د پاره د اوبو مهارول څومره یو مهم کار دی
او ډیر زیات اړین کار دی. چې په افغانستان کې زیاتره د اوبو سرچینې چې دي هغه ډېرې کمې دي او موږ معمولا د اوبو په باندې بنا یو، یعنې هغه اوبه چې هغه موسمي دي سیلابي، زیاتره موږ د هغې نه استفاده کوو. نو که دغه د سیلابونو اوبه مهار شي لکه د کمال خان بند او یا نور بندونه چې خپلواک صاحب دې ته اشاره وکړه، نو دا د کرنې د پراختیا لپاره ډېر زیات مهمه موضوع ده چې په دې باندې باید مونږ ډېره پانګونه په دې باندې وکړو او داسې نورو وړو پروژو نه که چېرته جلوګیري وشي، مخنیوی وشي، زیاتره مونږ کوشش وکړو چې مونږ د بارانونو او د سیلابونو اوبه مونږ مهار کړو، ځکه دی ډېرې زیاتې ګټې لري. او یوه ګټه په دې کې دا ده چې مونږ څنګه کولی شو د ځمکې لاندې اوبو ته مونږ هغه ریچارج کړو، د هغې د ریچارجولو لپاره که داسې ستر بندونه نه وي متوسط بندونه هم کولی شي چې دا اوبه مونږ ریچارج کړو. څو ورځې مخکې ما په درنور ولسوالۍ ننګرهار کې وکتو چې خلکو په شخصي لګښت باندې یو ډېر غټ بند جوړ کړی و، او علت یې دا و چې څو کاله مخکې دلته زمونږ اوبه په ډېره ټیټه پیمانه باندې راستل کېدي او اوس د اوبو سطحه جګه شوې. دا عملا تجربو دا ښودلې ده چې داسې ستر واړه او متوسط بندونه کولی شي چې هم د ځمکې لاندې اوبه ریچارج کړي او په زمن کې د کرنې او مالدارۍ د سکتور د پراختیا لپاره د کاري زمینو پیدا کوي یا کار خلکو ته پیدا کوي، دا ډېره زیاته مهمه ده. خو په ټوله کې زموږ وړاندیز دا دی چې داسې بندونو په رغولو کې هماهنګي باید ډېره زیاته مهمه وي، هماهنګي باید د ادارو ترمنځ باندې رامنځته شي، او مخکې سره چې کوم بند افتتاح کېږي هلته باید د برېښنا د تولید تر څنګ د کرنې پروګرامونه هم باید هلته عملي شي.
ډېره زیاته مننه خوګنی صاحب. کور ودان او خپلواک صاحب، که تاسو راته د روسي پښتنې په توګه باندې ووایي چې اوس مهال افغان حکومت د خپل سومره اوبو په مدیریت باندې توانېدلې ده، او بل یو پښتنه چې سمو دوړاندې پر بحثونه موجود وو د شاوروس بند پاړه باندې چې ځینې تخنیکی ستونزې پکې موجودې دي، او حتی ویل کېدل داسې چې د ماتېدو لږ وخت سره مخامخ دی، په دې اړه کلن معلومات ورکړئ مهرباني.
تر اوسه پورې 13% اوبه مدیریت شوی دی، د اقتصاد، برېښنا، د کرهنې او مختلفو برخو کې په داخلي هیواد کې استفاده کیږي. نورې اوبه باندې کار روان دی چې هغه مدیریت شي. د همدې لپاره دغه 3-4 بندونه به د دې اوبو په مدیریت کې خورا ګټور وي. دغه موضوع د شاتوت د شاه واروس بند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې مې یو ځل راپورته شوه، هیڅ حقیقت نه لره. پټوله کې د شاوروس بند موضوع چې وا هغه د کانکریټ مسله وا، دا تخنیکی خلک په پویږي، انجینران چې آر سی سی او سی آر بی سی کانکریټونه څنګه کله چې ته دونه ډبل کانکریټ چې هغه کې د ستن عمره خطونه پکې خپل را پیدا کیږي، هغه معمول د پټوله نړۍ کې کله چې دا کانکریټ دوی واچو دی بند ته د واړه درزونه چې پکې رامنځته شول، نو دلته انجینران هم یو ډول سودای شول چې مځکه لومړی ځل چې موږ دغه یو چیز تر مخامخ کېدو، نو بیا ورته د اوبو ملي ادارې د جرمني او د امریکا نه انجینران راوستل تر څو دا موضوع دقیق وګوري. هغوی چې راغله هغه راپور موږ سره شته دی، هر کله چې رسنۍ وغواړي، تاسو وغواړي، ولس وغواړي، موږ ورسره شریکو دی بهرنیانو راپور. هغې ویل چې دا په امریکا کې هم شته، په تاجکستان کې شته، په ټوله نړۍ کې چې لوی بندونه جوړېږي دا شی پکې معمول دی، ځکه دا مسله د کانکریټ ده.
ډیر زیاته مننه خپلواک صاحب. کور ودان مننه. درنو اوریدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه را سره وی د کمال خان بند او پټوله کې په افغانستان کې د اوبو د تنظیم په اړه باندې مو باس درلود. له خپلو دواړو میلمنو مننه، د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک او د کرنې د برخې متخصص میرویس خوګنې. تر بیا د الله پامان.
کمارا پیدا شدا بہار چی پہر لوری ملک لو گلزار بیا لکھ مارا پیدا شدا بہار چی پہر لوری ملک لو گلزار پرلی گلونا ڈیر پہر رنگ
ولسترلالا دلا پکی اوسار ولسترلالا دلا پکی اوسار یا لکمارا پیدا شدا بہار جی پہر لوری ملک الگلزار جھنا مٹی مٹی گل دی پگریوان کے دسوانان گلدستی دی پدستار دسوانان گلدستی دی پدستار پیال کمارا پیدا شدہ بہار چھپا ہر لوری